اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې سات لنډ خبرونه. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند ویت ډان پیټل په یوه کانفرنس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرشوب لی په اوښتو خواشینی دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړي د وشنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لبخې یو 50 کلن محمد سعید شاید یو بل مسلمان یو 40 کلن آفتاب حسین د وشنې په خاطر عمر قید شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آیرلند ته ماته ورکړه او د شلووره لوبو لړۍ یې 2-1 وګټله. افغانستان بیګا په وروستۍ یا درېمه شلووره لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د 1.5 منډو هدف ټاکلی و. چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه. دوی د زو هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال په نشټوالي کې وشوي. او اروپای شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت لکمولو سره به د افغانستان د تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات پلاره چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي.
دا چې نشه ولی پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟ ابا مزدوری بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشئ موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولی چې په اروپایي هیوادونو کې د نشئ موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد مرکز پالیسي جوړونکي په تیر یو کال کې د نشئ موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسیدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي محتاجین به د افغانستان له تاریاکو څخه جوړې شوې شیشې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتحاد د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تاریاکو د کموالي او کیمیاوي نشي موادو د ډېروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي. پایله به دا وي لکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشه یي موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 70% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شویو هیروینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق او له دې تاریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز موندلی چې د افغانستان ډېری تاریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین ترې جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. وسته دې مرکز پالیسی جوړونکي وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشه یي موادو او قاچاقونکو نیول شوی چې د هیروینو قاچاقونکي له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاقوي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشه یي موادو غوښتنه او بازار ته د نشه یي موادو رسول هغسې مدیریت کړي چې دوی غواړي.
Criminal groups active in the illicit drugs market, they offer
mafiai dele de nashai mawado pa bazar ki dire faale aw zanuna la har halat sara jodawi sikar tol haga buhranuna che mo gulidal laka da corona daura aw pa afghanistan ki da taliban o tahawul په دې ټولو حالتونو کې د نشه یي موادو بازار فعال و. د نشه یي موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آندا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هېواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي وه د افغانستان د نشه یي موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاره تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مې مور
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل سوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې 100 معتادین وړل سوي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فراه له ښار څخه پیل سوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل سي. راټول شوي معتادین وایي که د نشه یي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي او دوی ته د کار او مصرفیت زمینه برابره نه شي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کېږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپلو موټرونو ته یې وراچوي. د فراه ولایت د امنی قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فراه ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي.
عملیات پلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول سي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې سي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روژ دي او معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځیږي، د ټولو ولسوالیو څخه به روژ دي او معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږو.
تر کابل او هرات وروسته فراه د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو له مخې د فراه ولایت معتادین زرګونه نفرو ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فراه ولایت د زندان یوه برخه جلا کړې چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فراه ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشهیي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې له عمل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته وویل
اولین غوښتنه مو دغه دی چې دغه د جامع څخه دغه نابود د مواد مخدر دغه دی چې دغه سره راټول کړي، هغو ته سخته جزا ورکړي، هغه څوک چې کروشنده دی مخزه دا کاروبار کوي. او بل مو دغه دی چې زمینه د کار ورته برابر کړي د زموږ طبقې خلکو ته.
په فراه ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپلو کورنیو ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثناء الله چې تازه د فراه ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د احتیاط د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشه ونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ خپلو کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کومه ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فراه او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بې ارزښته ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پریکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشي په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای سو چې پر هغو شویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد په نفس دی چې انسان په حقیقت کې هیڅ څه نه لري، اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد په نفس واقع نه لري، ځکه چې د هغه لپاره حل ځل نه کې. صرف اعتماد په نفس رسیده کاذب لري، لکه ځان ته تهواره درمانی کوي یا هم په ذهن کې یو څه ځان ته جوړوي، په حقیقت نسی تبدیلولی. او دوم اعتماد په نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد په نفس دی چې ځینې انسانان یو چاته وایي چې ته داسې پیاوړی یې، داسې غښتلی یې، اما په حقیقت کې ده هغه توانایی او استعداد نه لري. او درېیم اعتماد په نفس دی حقیقي دی. هغه کسان چې اعتماد په نفس ډېر ضعیف دی هغې زر معتاد کېدلی سي، ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکي معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډېر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیف کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشهی مواد ولی پر ځان د باور احساس کمزوری او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی، د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو د ده اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایګزین کیږي، تر څو دا وکولی سي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مخته لاړ سي، په چل او فریب باندې مخته لاړ سي، او اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنځه تلي. هغه کسان چې د سره راکړه ورکړه کېږدي، کره کره په پوهېږي چې دغه د ده کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال و کردار چې دي دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استواره نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروف ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې یو چا سره خبر اترو کې سي، کله چې د خبر له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل خبر نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو شویو معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راژوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څرنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې. له ده سره باید د کورنۍ چلند ډېر ښه او آرام ورسره اوسیږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ له خوا نه باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکي استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي، د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یاد معتاد زو یا د خودري زو. او همیشه دته ووایي پرون دې چې دا کار کولی سو، نن هم هرومرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبی یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوی دي هغه لازم مهارتونه چې په کانسلینګ یا مشورې په جریان کې اخیستی دي معتاد په ځان باندې باید عملی کی او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي تعقیبی کی چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کیږي ورته راهنمایي وکړي او دریم موضوع روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه وسیږي صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات شي.
کله چې څوک نشه خوشی کړي آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راژوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
سکله دا لروختونونو څخه رخصتیږي سل په سله هغه باور یا اعتماد په نفس لاسته راوړي. هغه وخت یې کولی سي چې دغه ناروغ له خپل کانسولر څخه پوره مهارتونه یې لاسته راوړي وسیږي او په ځان تطبیقولو کې کوشش وکړي. ځینې وخت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ خپل ویني چې ډېر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم لري. هغه وخت چې مخدره توکي نه استعمال کړي خي خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخي اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70% خپل مهارت وخي. خو په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي، خو چې د ارواپوهانو یا کانسلرانو ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشه یي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده؟ آبا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سلی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زه او ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نشوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا و رضا
بلار باسه
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغک کچه یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغک بکم. داله کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواسوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا رضا راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو. خو یو کال کیږي چې تا مزدوري نه درا کړی.
ښه دا خبره ده، افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
اربار صاحب مجبور دی، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځی ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده یې، هېڅ چېرې هم نه شي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته را شي، زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما تا مر باب غلام علی وای.
اوهو، تا کارګران څنګه بېرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بېرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بېرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځی کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم
ارباب صاحب. ورځی
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بېرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته مېلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
Nare nare yo.